له غرمه نه مخکې لس بجې دي. قدرمنو دوستانو، زه رضوان مراد یم او د ازادي راډیو یوې بلې یو ساعت خپرونې اورېدو ته ستاسو هرکلی کوم. په دې خپرونه کې د نورو موضوعات تر څنګ دا اورئ چې د ننګرهار د ولایتي شورا یو شمېر وکیلان وایي چې شاوخوا 12 ورځې وړاندې د ننګرهار ګوشتې ولسوالۍ په صفري نقطه کې پاکستاني چارواکو د دروازې او تاسیساتو جوړولو کار پیل کړی او افغان حکومت باید د دې اقدام په وړاندې عکس العمل وښيي. په سر کې ل قسیم سول عمل څخه د افغانستان سیمه او نړۍ د سات مهم خبرونه اورو.
په سر کې په مکړې څو مهمو سرچکو ته سپینه مانوی وی ولسمشرانو کرزی او اوباما په افغانستان کې د امنیت د انتقال په اړه په ټلیفون کې خبرې وکړې. د بخښنې نړیوال سازمان له ناتو غواړي چې له افغانستانه د خپلو ځواکونو د وتل پر مهال دی د دوی په بمباری کې د قربانی سویو کسانو کورنۍ ته تاوان ورکړي. او د نړۍ په خبرونو کې اوري چې تمه ده د نړۍ د اتو سترو صنعتي هیوادونو د بهرنۍ چارو یو شمېر وزیران نن په لندن کې د سوریې د حکومت مخالفانو ته د وسلو د استولو په اړه خبرې وکړي. بشپړ خبرونه واوري. سپینه ماڼۍ وایي چې ولسمشر باراک اوباما او د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی پرون په ټلیفوني تماس کې د امنیتي مسولیتونو د انتقال په اړه خبرې کړې دي. د سپینه ماڼۍ په وینا د افغانستان او متحده ایالاتو ولسمشرانو د غراس په 2014 میلادي کال کې د افغانستان د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو په اړه هم غږېدلې دي. امریکایي مقامات ویلي ولسمشر اوباما په قطر کې د طالبانو لپاره د یو دفتر د پرانستلو په هدف د دې هیواد له امیر سره د ولسمشر کرزی د لیدنې او خبرو هرکلی کړی دی. د بخښنې نړیوال سازمان د ناتو او ایساف له ځواکونو وغوښتل چې کله له افغانستان ووزي باید هغو کسانو ته تاوان ورکړي چې خپلوانې د دوی د عملیات پر مهال وژل سوي دي. د بخښنې نړیواله ماسه چې مرکز یې په لندن کې دی وایي ناتو او ایساف ته پکار دي چې دغه پیښو تحقیقات وکړي چې په ترڅ کې د دوی د ځواکونو له لورې ملکیان وژل سوي وي. د بخښنې نړیوالې ماسسې د آسیا پیسیفیک د برخې مرستیال پولي تریسکاټ پر نوویل کله چې سرغړونه ثابته سي تیر کوونکو ته سزا پکار ده او د قربانیانو کورنیو او خپلوانو ته پکار ده چې تاوان ورکړي سي. پولي تریسکاټ بیا وویل ایساف او ناتو باید دا ثابته کړي چې په جګړه کې تر قانون لوړ نه دي. د هلمند په مرجع ولسوالۍ کې د ماین چاودنې 15 تنه وشل او 15 نورې ټپیان کړل. دا چاودنه د شور شورک په سیمه کې پرون وسوه. د هلمند چارواکي وایي چې د ماین مخالف وسلوالو ځای پر ځای کړی و چې ملکیانو ته مرګ ژوبله واړوله. تر اوسه چا د دې پېښې مسؤلیت نه دی منلی. ټاکل شوی ده چې نن د تاجکستان ولسمشر په بروکسل کې د ناتو له عمومي منشي سره د افغانستان په اړه خبرې وکړي. انټرفاکس اژانس ته د ناتو یو ډیپلوماټ ویلي دی چې امام علي رحمان او اندراس فوګراس موسن به د افغانستان پر اوسنی وضعیت او تر 2014 میلادي کال وروسته د افغانستان پر حالاتو خبرې وکړي. او دا هم د نن لپاره د بهرنۍ اسارو په وړاندې د افغانیو بیان. یو امریکایي ډالر 450 افغانۍ 50 پوله، یو یورو او 1 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 20 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 14 افغانۍ 50 10 پوله، زر ایراني تومان 15 افغانۍ 50 پوله او زر پاکستانی کلدار 1530 افغانۍ. پوځي چرواکي وایي چې د پاکستان د پوځ او وسلوالو ترمنځ په جګړه کې درویش پوځیان او لشتر لشه یوسلو لس مخالف وسلوال وژل سوي دي. د جګړه د جمعې پر سپیل سوه او ټول اونۍ د خیبر درې په تیرا کې روانه وه. یو پوځي چرواکي چې د نوم د ناخصو په شرط خبرې کولې ویل په دې جګړه کې د یاغیانو سنگرونو ته د یاغیانو پر سنگرونو الوتکو بمباري کړې ده. خیبر دره افغانستان ته د ناتو د اکملاتو په لاره کې پرته ده. پوځي چارواکي وایي چې دا سیمه د پېښور امنیت ته مهمه ده او هلته راتلونکي میاشت انتخابات کیږي. د ایران دولتي رسنۍ خبر ورکړ چې د زلزلې د مړیو شمیر لږ تر لږه 2 ته رسیږي او 1550 نور ټپیان سوي دي. پرون د ایران په جنوب لویدیځ کې زلزله وسوه. د امریکا د جیولوجي سروې له مخه د شپږ اشاریه 3 ریشتر زلزلې د ایران بوشهر بندر شهر ولرزوه. د سیمه د ایران لاټومي مرکز لری نه ده. د ایراني چارواکو په وینا د بوشهر اټومي مرکز ته زیان نه دی وشته. داسې باور کېږي چې په هغه کلی کې چې زلزلې ځپلې دی نږدې زر تنه ژوند کوي. په دې ولایت کې ګڼ کورونه د خامو خښتو دي چې ژر نړېدای سي. تمه ده چې د نړۍ د اتو سترو صنعتي هیوادونو د بهرنۍ چارو یو شمېر وزیران په خپل غونډه کې د بشار الاسد د رژیم پر ضد جنګیدونکو ته د نور وسلو د رسولو پر موضوع خبرې وکړي. ټاکل شوی ده چې دا کتنه نن په لندن کې د جی اته هیوادونو د بهرنۍ چارو د وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې په څنډو کې ترسره سي. بریتانیا او فرانسې د سوریې یاغیانو ته د وسلو د برابرولو په هدف د وسلو د انتقال په اړه د اروپای ټولنې د بندیزونو د لرې کېدو لپاره هڅې پیل کړې دي. په عین حال کې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي چې هغه پلان لري د لندن د دې غونډې پر مهال د سوریې د حکومت د مخالف انتقالي شورا له مشر سره وګوري. د ملګرو ملتونو یو نوی رپورټ وایي چې له لیبیا څخه په لویه او خطرناک اندازه د وسلو ایستل روان دي چې د مالی او سوریې په شان هیوادونو کې سختریزو وسلوالو او مجرمانو ته رسیږي. د دې راپور له مخې لیبیا اوس په سیمه کې د وسلو د خبرېدو په مرکز بدله سوې ده. په 2011 کال کې په لیبیا کې د معمر القذافي د رژیم تر نسکورېدو وروسته د دې هیواد نوی حکومت هڅې پیل کړې چې خپل کنټرول پراخ او ټینګ کړي. ملګري ملتونه وایي له لیبیا څخه په ویستونکو وسلو کې چاودېدونکي مواد، سپکې وسلې، ماینونه او دافع هوا سیسټمونه شامل دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په وړاندې سوي رپورټ کې راغلي چې لیبیا له تیرو دوو کلونو را په دې خوا د وسلو د یوې مهمې سرچینې بڼه غوره کړې ده. د قرغیزستان په مرکز بشکک کې چاودنې دوه تنه وژل. د بشکک د پولیسو مشر ازادي راډیو ته وویل د توپ یوه مرمۍ پرون د لینن په مینه کې هغه وخت وچاودېده چې دوه تنه غوښتل هغه وسپړي. د پولیسو په وینا دغه دوه کسانو په اغلب ګمان هڅه کوله چې دا مرمۍ د پلورلو لپاره ټوټې ټوټې کړي. دغه دواړه د چاودنې پر مهال وژل سوي دي. د پولیسو د مشر په وینا د توپ دوې نورې مرمۍ هم د چاودنې ځای ته نږدې وموندل سوې. په قزاقستان کې خلک اقتصادي ستونزې لري. یو شمېر کسان سړې او ماتې ګوډې اوسپنې خرڅوي او له دې لارې پیسې ترلاسه کوي. او د دې مهال وروستۍ خبر هم دا چې سویډن وایي ډېر ژر به بیلاروس ته خپل استازی واستوي. د سویډن سفیر تیر کال په اګست کې له منسک څخه وایستل سو. بیلاروس د ستاکهولم سفیر او ټول سویډني ډیپلوماتان وروسته له دې له خپل هېواده بهر کړه چې د سویډن د اماړیکو ماسې وویل چې دوی په بیلاروس کې د هغه پاڼو په ویشلو کې مرسته کړې وه چې پکښې د بشري حقونو د تیریو څرګندونه سوې وه. د سویډن د بهرنیو چارو وزیر کارل بیلډټ پرون په خپل ټویټر پاڼه کې ولیکل چې یو شارژ دافیر به بیرته منسک ته واستوي. بیلډټ ونه ویل چې دا کس به کله بیلاروس ته ځي، خو دومره یې څرګنده کړه چې ډېر ژر به ولاړ سي. دا تر دې دمه خبرونه.
لا قسم سوال عمل څخه مو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واوریدل. د بخنه نړیوالې موسسې د جرمونو له نړیوالې محکمې وغوښتل چې په افغانستان کې د هغو کسانو په اړه پلټنې وکړي چې ویل کېږي په جنګي جرمونو او بشریت ضد جنایتو کې لاس لري. دا ننګرهار دولتي شورا یو شمېر وکیلان وایي چې شاوخوا 12 ورځې وړاندې د ننګرهار ګوشتې ولسوالۍ کې په صفري نقطه کې پاکستان دروازې او تاسیساتو جوړولو کار پیل کړی او باید افغان دولت د دې په وړاندې جدي عکس العمل وښيي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د وزیرانو شورا د نوې پریکړې او فرمان پر اساس زرګونه هغه موټر چې اسناد یې یا غلط وو او یې نه درلودل درول شوي دي.
تقریبا په ټول هیواد کې د 30,000 څخه زیات هغه وسایل چې غیر قانوني یا خلاف ترافیکي قوانینو په شرایطو کې گشت گذار کوي هغه درول شوي دي.
د کابل د نن چاپ مطبوعات ته کتنه لرو او د خبرونې په دوهمه برخه کې کور کلی او د ګوړې اچار ونیس پروګرامونه اورئ. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د بخنه نړیواله مؤسسې د جرمونو له نړیواله محکمې وغوښتل چې په افغانستان کې د هغو کسانو په اړه تحقیقات وکړي چې د جنګي جرمونو او بشریت ضد جنایتونو شک پې کیږي. دغه مؤسسې په خپل رپورټ کې له نړیوالو ځواکونو هم وغوښتل چې خپل هغو پوځیانو ته سزا ورکړي چې ملکیان یې وژلې دي. تفصیل له احمد شبر اورو.
د بخښنې نړیواله مؤسسه وایي په افغانستان کې د جګړې ټولې خواوې باید د ملکیانو د مرجوب لید مخنیوي لپاره ډېر احتیاط وکړي. د دوشنبې په ورځ لشتر لږه نه ملکی افغانان ووژل شول او تر شلو ډیر نور هغه مهال ټپیان شول چې په میدان وردک ولایت کې د یو بس په لاره کې ماین وچاودید. د رپورټ له مخې باور کیږي چې دا برید طالبانو کړی. تر دې یو ورځ مخکې د لسو ماشومانو په ګډون 12 ملکیان په کونړ ولایت کې د نټو په هوایي برید کې ووژل شول. د بخښنې نړیوالې مؤسسې د آسیا پسفیک مرستیال رئیس پولی ترس کارت وویل ناټو وایي سفته په کار ده چې د خپلو عملیاتو پر مهال دا وشتو ملکی تلفاتو بشپړ تحقیقات وکړي او هغو کسانو ته چې سرغړونه یې کړې ده سزا ورکړي. نوموړي زیاته کړه نړیوال ځواکونه باید مخکې تر دې چې د 2014 کال تر پای له افغانستانه ووزي دا وشتو تلفاتو لپاره د قربانیانو خپلوانو ته تاوان ورکړي. په رپورټ کې د اپریل په 3 نیټه د فراه ولایت پیښته اشاره شوې ده. په دې برید کې چې طالبانو یې مسؤلیت ومانه لږ تر لږه 140 ملکیان ووژل شول او تر سلو ډیر ټپیان شول. د بخښنې د نړیوالې مؤسسې رپورټ د جګړې لشکې لخوا وغوښتل دي چې د ملکیانو او پوځیانو ترمنځ توپیر وکړي. دغه سازمان همداراس څرګنده کړی ده چې د جګړې قانون پر ملکیانو په پټو سترګو بریدونه منع کړی دي او دا ډول حملې جنگي جنایتونه دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو راپورټ سره سم په 2012 کال کې تر 2100 ډیر ملکیان وژل شوي چې یوازې د 2% مسول بهرني او افغان ځواکونه دي. د ملګرو ملتونو راپورټ سره سم طالبانو او د افغانستان د حکومت نورو وسلوالو مخالفانو تیر کال تر 2000 ډیر ملکیان وژلي او اکثره د سړک ته خاړې په بمی چاودنو او ځانمرګو بریدونو کې وژل دي. د بخښنې نړیوالې مؤسسې یو ځل بیا د جرمونو پر نړیوالې محکمې شخ وکړ چې په افغانستان کې د جګړې د ټولو خواوو د هغو کسانو په اړه تحقیقات وکړي چې د جنګي جرمونو او بشریت پر ضد د جنایتونو شک پرې کیږي.
احمد شیبر په ریپورت کې موریدل چې د بخښنې نړیواله مؤسسې د جرمونو له نړیوالې محکمې نه غوښتنه کړې ده چې په افغانستان کې د هغو اشخاصو په اړه تحقیقات وکړي چې ویل کېږي په جنګي جرمونو او بشریت ضد جنایتو کې لاس لري.
آزادی رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ننګرهار د ولایتي شورا یو شمیر وکیلان وایي چې شاوخوا 12 ورځې وړاندې د ننګرهار ګوشتي ولسوالۍ په صفري نقطه کې پاکستانی چارواکو دروازې او تاسیساتو د جوړولو کار پیل کړو چې پر وړاندې افغان دولت تر اوسه سم اقدام نه دی کړی. خو بل لور ته د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي چې پاکستانی چارواکو سره خبرې کړې او هڅې روانې دي چې یا د ستونزه زر تر زره حل شي. په دې اړه له جلال آباد شاه محمود شینواری رپورټ لري.
د ننګرهار د ولایتي شورا غړي زبیول ازمری د سې شمې پورز ازادي راړي ته ویل چې که افغان دولت په ګوشتي ولسوالۍ کې د پاکستان لخوا د جوړیدونکې دروازې مخه ونني سي نو پراتلونکي کې به ډېرې بدې پایلې ولري. د ویل چې څو ورځې وړاندې پاکستان هڅې پیل کړې چې د ننګرهار ولایت د ګوشتي او لالپور ولسوالۍ په من صفري نقطه کې دروازه او نور تاسیسات جوړ کړي چې دا د نړیوالو اصولو او قوانینو خلاف عمل دی او افغان دولت دې ژر تر ژره د دغه اقدام مخه ونیسي.
زما غوښتنه د افغانستان د جمهوری دولت څخه ده چې په دغه برخه کې چوپه خوله پاتې نشي او جدي اقدامات وکړي. د دې په خوا کې نړیوال قوتونه چې په افغانستان کې نظامی حضور لري تر څو چې نړیوال قوتونه په افغانستان کې موجود وي هغوی باید د ضرورت په وخت کې د افغانستان د ځی تمامیت څخه دفاع وکړي چې هغوی په دغه برخه کې بې غوره پاتې دي. او همداشان زما غوښتنه د پاکستان د حکومت په جدي ډول دا ده چې دوی د افغانستان تیر تاریخ ته وګوري، د روسانو راتګ افغانستان کې او همداسې په دغه د سرحدي سیمو کې چې دوی زموږ په خاوره باندې تجاوز کوي دوی به د ډېرو بدو عواقبو سره مخامخ شي. زموږ جدي غوښتنه د پاکستان څخه دا ده چې د دې مخنیوي وکړي او د افغانستان حکومت په دې اړه جدي اقدامات وکړي تر څو دغه دروازه جوړ نشي.
نو موري وایي چې دوی هیڅکله د ډیورن کرخه په رسمیت نه پیژني او نه به وپیژني. بلخو د ننګرهار ولایت د والی وین احمد زیاب دلزی وایي چې له تیرو 12 ورځو راهیسې د ننګرهار ولایت مقام په رسمي ډول جمهوریت ریاست، کورنۍ چارو وزارت، د بهرنی چارو وزارت او یوش من نورو ادارو ته خبر ورکړې دی. نو موري وایي چې څمو د وړاندې وادي ګل غشیرزی په همدې موخه په جلال آباد کې د پاکستان قونسل هم راغوخته وو او ورڅخه یې غوښتي چې د ګوشتي ولسوالۍ په صفري نقطه کې پیل شوی کار د ژر تر ژره بند کړي.
په عین وخت کې په ننګرهار کې د پاکستان قونسل والی صاحب راغوخته وو او دا وظیفه ورته ورکړې و چې د دوو هیوادونو ترمنځ دغه موضوعات باید د نړیوالو سرحدی پروتوکولونو وخه حل شي. ورنه غوښتنه کړې ده چې دلته باید کار بند شي کله چې د دوړو هیوادونو په منځ کې ډیپلوماټیکي خبرې وشي او یو تصمیم باندې توافق راشي بیا به هله دلته کار شروع کیږي.
د عبدالرزی په خبره په پام کې ده چې په نږدې راتلونکو کې د افغان بهرنیو او پاکستانی چارواکو ترمنځ د یادې سنځې په اړه یو ناسته هم ترسره شي. د پاکستان دغه ورستی اقدام په ننګرهار کې د خلکو سخت غوسه راپارولی او له دولت غواړي چې د پاکستان د دې ورستی اقدام په مخنیوي کې دي جدي اقدامات ترسره کړي.
رحمت الله افغان د کابل د نن چاپ مطبوعات لوستي او د مهمو برخو په اړه درته معلومات درکوي.
کابل چاپ ګنشمیر رسپانو د چاشمې د ورځې په ګڼو کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د نوي رئیس په ټاکنه باندې لیکنې او تبصرې کړې دي. ملي باور خپلواک رسپانې په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو سره لیکلي د انتخاباتو کمیسون رئیس به له قانون سره سم ټاکل کیږي. ورسپانه وړاندې لیکي تر دې وړاندې داسې راپورونه خپاره شوي وو چې رنګین دادفر سپانتا، کریم خورم او حبیبه سورابی د انتخاباتو د کمیسیون له کاندیدانو څخه دي. ورسپانې په خپله سرمقاله کې پوښتنه کړې ده چې د انتخاباتو کمیسیون څه ډول مشرتابو ته اړتیا لري. په سرمقاله کې راغلي دا ځل باید دې ټکي ته پام وشي او داسې کسان دي د دغه کمیسیون په اړوندو چوکیو وګمارل شي چې په مسلکي ډول د خپلو چوکیو وړتیا ولري او د صداقت او ایمانداری له مخې دغه ستره دنده پر مخ یوسي. ویسا خپلواکي ورسپانې هم په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو سره لیکلي د ولسمشر په مشرۍ مشروطي غونډه کې پریکړه وشوه چې د انتخاباتو قانون تر تصویب وروسته به د انتخاباتو د کمیسیون مشر وټاکل سي. ورسپانه لیکي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د اوسني مشر د کار موده د قانون له مخې په راتلونکو څو ورځو کې پای ته رسیږي. د همدې ورسپانې په یو جلا مطلب کې د انتخاباتو کمیسیون د رئیس لخوا لیکل شوي په ټاکل شوي وخت کې د ټاکنو ترسره کولو ته چمتو یو. ورسپانې د مانوي خبرې راخیستې دي که امونیت د سږ کال او یا تیر کال په شان وي زه د انتخاباتو د شفافیت په اړه څه نشم ویلی. د ویسا ورسپانې د سرمقالې عنوان ده راتلونکي انتخابات د هیواد د بقا ازمیښت. په سرمقاله کې راغلي راتلونکي ولسمشریز انتخابات د هیواد لپاره برخلیک ټاکونکی رول لري. که شفافیت او په ښه فضا کې ترسره شول نو د هیواد راتلونکي به ورسره خوندي شي. د سرمقالې د لیکوال پاند که خدای مکړه هغه اندېښنې او وړاندوینې رښتیا شوې چې سر له اوسه یا په رښتینې مانا او یا د یو توطې په بڼه عنوانېږي بیا خو هیواد واقعا یو بل بحراني پړاو ته ننوځي چې تر اوسني به څو ځله خطرناک وي. خدمتګار ورسپانې لیکلي اپوزیسیون د انتخاباتو د نوي رئیس ټاکل کېدل ناقانونه ګڼي. ورسپانې د حکومت د اپوزیسیون نظر راخیستي چې ویلي دي په ار کې د انتخاباتو د کمیسیون د رئیس د ټاکنې لپاره ناسته ځکه ناقانونه ده چې لا هم د انتخاباتو قانون او د انتخاباتي شکایتونو اورېدو کمیسیون د دندو او واکونو قانون په ملي شورا کې په نهایي ډول نه دی تصویب شوی. سرنویس ورسپانې په خپله سرمقاله کې لیکلي د قانون له مخې باید د انتخاباتو د کمیسیون په مشرۍ او غړو کې بدلون راشي او له دې پرته د عادلانه آزادو او رڼو انتخاباتو شونتیا نشته. د سرمقالې په پای کې راغلي په کار ده چې په قانون کې د بنسټیز بدلون لپاره ټولې هغه دروازې وتړل شي چې له مخې ناسم کسان د کمیسیون تر مشرۍ لار پیدا کوي. او په آخر کې هیواد دولتي ورسپانې په خپله سرمقاله کې لیکلي تر راتلونکو انتخاباتو د څرنګوالي په اړه د یو شمېر کړیو ناسمې ډنډورې. ورسپانه لیکي چارواکي ډاډ ورکوي راتلونکي انتخابات به عادلانه، سراسري او شفاف وي.
تاسو زموږ غږ له آزادي راډیو اورئ. د آزادي راډیو خپرونې په منځنۍ څپه 1290 د سهار لونه د ماښام تر 3 بجو پورې په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې اورېدل شي. د غراس په اف ام سل اشاره 5 څپه بیا په ډېر واضح ډول په لوی خارونو کې واورئ. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په تیرو دوه اونیو کې د وزیرانو شورا د پریکړې له مخې شاوخوا 20,000 موټر په هیواد کې درولي دي چې د دې پریکړې او د ترافیکو د اصولو پر خلاف چلیدل. شاوخوا دوه اونۍ مخکې د وزیرانو شورا د چارواکو لخوا له موټرو نه د استفادې په برخه کې ځینې محدودیتونه ولګول. د کورنیو چارو د وزارت وایي صدیق صدیقي وایي چې دغه پریکړه په جدي توګه تطبیقیږي خو په دې برخه کې ځینې ستونزې هم موجود دي. زموږ همکار احمد زبیر شون له ښاغلي صدیقي سره په همدې اړه مرکه کړې ده.
د کورونو چارو د وزارت وایند ښاغلی صدیق صدیقی شاوخوا دوه هفته کې چې د وزیرانو شورا د وزیرانو لخوا او ځینې نور چارواکو لخوا د موټرو نه د استفادې په برخه کې ځینې محدودیتونه لګولې دي. آیا دغه محدودیتونه اوس تطبیق شوي او کنه؟
بالکل تطبیق شوی. هغه فیصله چې د شورای وزیران په نتیجه کې دا فیصله وکړل تقریبا په ټول افغانستان کې پولیس لاس په کار شوی او هغه موارد چې شخص راغلی و لکه غیر معیاري پلیټونه، تور شیشې او هغه گشت غیر ضروري گشت گذار د واټونو بندول دغه ټول مسایل ول چې په فیصله کې راغلی ول او دا عملي سول. تر اوسه تاسو دا وایلی سم چې تقریبا په ټول هیواد کې د 20,000 څخه زیات هغه وسایل چې غیر قانوني یا خلاف د ترافیکي قوانینو په شرونو کې گشت گذار کوي هغه درول شوي دي. بس په شي ځینې شوی دی او دغه مسایل اوس هم دغه ډېر په جدي توګه باندې دا پروسه ادامه لري. دا کمپاین ډېر وسیع کمپاین دی او په دې کې هیڅ کوتاهي نه ده شوی. دا هر ورځ پولیس په هر برخه کې په هر ولایت کې دا کار کوي.
صدیقي صاحب، موږ چې رپورټ درلودو د کابل خاریان وایي چې اوس هم ځینې وخت لیدل کېږي چې یو چارواکی تیریږي او تر شاید دوه درې تعقیبي موټر ورسره وي. په داسې حال کې چې مصوبې دا خبره کړې وه چې باید یوازې وزیر یو تعقیبي موټر ولري تر هغې ټیټ حتی هغه هم نسي لرلی. تاسو د خلکو د شکایتونو په اړه څه وایي؟
هغه مسایل نګرانې چې د خلکو لخوا مطرح شوي دي زه نشم کولای چې په کلکه یې رد کړم. خدا اطمینان ورکولای سم چې تر یو ډیر لوی کچه وهده پوری دا کار شوی دی. خپل وجی صاحبان د حکومت چارواکي دې ته کاملا تعهد لري او دا تعهد یې مشکاره کړی دی. دا کار شوی دی. دولتي چارواکي هم خصوصا محترم وکیل صاحبان دوی هم د پولیسو سره همکاري کړی. نو په مجموع کې یعنی دا یو کامیاب پروسه ده. په مجموع کې یو څه ستونزې لري خو ستونزې په دوه هفتې کې نشي کېدای چې حل شي. تر اوسه دوه هفتې شوی دی. دا به ډېر په دغه حالت په دوام لري. په دغه چټي توګه به دوام لري تر څو چې بالاخره کاملا دغه مشکل او ستونزې ته د پای ټکی کېدو. ډېر کار شوی
صدیقي صاحب دغه ستونزې ستاسو یاد کړې. آیا یعنی داسې ویلی شو چې د کابینې ټولو غړو دغه مصوبه په خپل ځان تطبیق کړې او کنه یا تاسو پې تطبیق کړې؟ په دې اړه تاسو ډاډ ورکوئ چې خلکو ته؟
زه خو دا وایم خلکو ته چې دا تصمیم خپل حکومت نیولی او د کابینې استازي هلته په جلسې کې حضور درلود او دا فیصله او دا تعهد کړی چې د وروسته به دغه مسایل جدي توګه نیول کېږي. نو زه دا اطمینان ورکولی شم چې تر یو لویه کچه پورې تر لوی اندازه پورې دا کار شوی دی او دوه هفتې ډېر کم وخت و. په دغه دوه هفتو کې ډېر کار شوی دی. دا د پولیسو اصلي وظایف شوي او دا به ادامه لري. نو مونږ دا توقع لرو، دا امید لرو چې په راتلونکي یو یا دوه میاشتو کې مجموعی تو باندې دغه معزل یا مشکل په ټول هیواد کې حل کړو.
صدیقي صاحب تاسو ویل چې شل زره موټر درول سوي دي، یعنی دا په دغه دوه اونیو کې درول سوي دي او چارواکو څخه درول سوي یو څنګه؟
که دغه دوه اونیو کې تقریبا د شل زره تخزیات او وسایط په هر چک پوست یا په هغه تمځای کې درول سوي د پولیسو لخوا او هغه وسایل او غیر ضروري اشیاء لکه تور شیشې لکه د ځای پرېتونه او دغه مسایل چې دوی دلو دغه تنظیم شوی دی، یعنی په مجموع کې دا کار شوی دی او نور هڅه تقریبا غیر ضروري اسلحه د پولیسو لاس ته راغلی. نو ډېر نور مسایل چې کېدای شي ښار ته نظم راولي په دې کمپاین په دوه هفتو په جریان کې لاس ته راغلی.
د کورنیو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقي و چې د افغانستان په مختلفو سیمو کې د هغو موټرو د درول کېدو په اړه معلومات ورکول چې د وزیرانو شورا د پریکړې سره سم باید په خار کې د چلن اجازه ونه لري. ټولنیز شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ. د کندوز پوهنتون په 1952 لمریز کال کې د یو شمېر پرمختیاو شاهد دی، خو یو شمېر ستونزې هم لري چې یو یې د مجربو استادانو کمښت دی. مجهز کتابتون هم نه لري. په دې اړه لسیمې نور محمد سهیم رپورټ راستولای.
د کندوز اوسنی پوهنتون په کندوز کې د لومړني پخواني دارالمعلمین پرمختللې څیره ده، کوم چې په 1950 هجري لمریز کال کې د پیداګوژي پورته او په 1902 هجري لمریز کال کې د عالي تحصیلاتو پورته پورته شوی او په 1909 کې د پوهنتون په حیث پیژندل شوی دی چې تر ننه پورې د هیواد د ځوانانو د علمي ظرفیتونو د لوړتیا لپاره په خدمت بوخت دی. دغه خبره د کندوز پوهنتون رئیس عبدالقدوس ظریفي له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې څرګنده کړه. زیاته کړه چې د پانتون په اساس د علمي بنسټ له رامنځته کېدو راهیسه سره له دې چې یو شمېر لوړې ژورې لیدلې دي، خو دا مهال ویلای شي چې د زیاتو پرمختیاو شاهد دی. ښاغلی ظریفي د دغه پانتون د وروستیو پرمختیاو په اړه داسې معلومات ورکړل.
انکشافات کې در سال 1392 در پانتون کندوز به وجود آمدن.
هغه پرمختیاوی چې په 1902 هجری لمریز کال کې د کندوز پوهنتون کې رامنځته شوې دي، د 29 پوهنځیو ایجاد دی چې یو یې په دریو دپارتمنټونو کې د ستوماتولوژۍ یا د غاښونو طب پوهنځی دی او بل یې په دریو دپارتمنټونو کې د کمپیوټر ساينس پوهنځی دی. ویل کېږي چې په همدغو برخو کې د لومړي ځل لپاره د کانکور ازموینې له لارې د افغانستان د بېلابېلو ولایتونو څخه دغو پوهنځیو ته محصلین ورپېژندل شوي او یو شمېر استادان هم مقرر شوي دي او عملاً یې په فعالیت پیل کړی دی. د معلوماتو له مخې د دغو پوهنځیو له ایجاد سره کندوز پوهنتون د شپږ پوهنځیو خاوند ګرځېدلی دی چې نور څلور یې د ښوونې او روزنې، کرنې، حقوقو او اقتصاد پوهنځي دي. ښاغلی ظریفي زیاتوي چې دغه راز په دغه ولایت کې د ښوونې او روزنې په برخه کې یو د شپې پوهنځی هم فعال دی او په پام کې ده چې د حقوقو د شپې پوهنځی هم ایجاد شي. د دغو پرمختیاو مطابق ویلای شوی دی چې شاوخوا یو اونۍ د مخه د لومړي ځل لپاره د هلکانو یوه لیلیه هم پرانستل شوې او په فعالیت پایل کړی دی. ښاغلی ظریفی وایي چې اوس مهال د 1.4 میلیون ډالر په لګښت د کندز په شمال 10 کیلومتری د الچین په دښته کې په 2000 جریبه ځمکه کې د پوهنتون یوه تدریسي ودانۍ، یوه لیلیه او یوه اداري ودانۍ تر کار لاندې دي. ویل کیږي چې دغه پوهنتون دا مهال په انټرنیټ هم سنبال شوی او په دې برخه کې هیڅ ستونزه نه لري، خو همدغه ستونزې د یو مجهز کتابتون نشتوالی.
باید پیشنهاد کړم چې باید ما کتابخانه بسیار مجهز داشته باشین تا جوانای عزیز ما برن از کتابخانه استفاده کنن.
او د محصلینو لپاره د سپورتي ډګرونو نشتوالی دی. په دې سربیره د مجربو استادانو کمبود هم یو جدي ستونزه ګڼل کیږي. د عالي تحصیلاتو د وزارت لخوا په یو خبر شوی پورت کې راغلی دی چې اوس مهال په ټول افغانستان کې 1 دولتي او 1 غیر دولتي پوهنتونونه او د لوړو تحصیلاتو مؤسسې موجود دي. خلک په دې اند دي چې دولتي پوهنتونونو ته د جذب کمښت د دې باعث ګرځېدلی دی چې د خصوصي پوهنتونونو بازار تود شي، خو ستونزه دا ده چې زیات بېوزل ځوانان د تحصیل له پروسې نه په څنګ پاتې کیږي، چې دا بیا په خپل وار د متوازن زده کړې پروسه تر پوښتنې لاندې راولي. ریدنشی چې دا مهال په کندوز پانتون کې 3200 تنه محصلین په لوست بوخت دي.
آزادی رادیو تغوا غونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا
او اسرائیل مشران وی چې ایران به پرنګ دی چې اټومي وسلې جوړ کړي. په دې اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر او د اسرائیل صدر اعظم ترمنس پرون کتنه هم شوې ده. په دې اړه احمد شیبر رپورت لري.
د امریکا متحده ایالاتونو او اسرائیل ایران ته خبرداري ورکړ چې دغه هیواد ته اجازه ورنکړي چې اټومي وسله ترلاسه کړي. واشنگتن او بیت المقدس په داسې ورځ دا ګواښ ایران ته وکړ چې ایران اعلان وکړ چې د یورانیم په 2 قانونو کې پلټنې پیل کړي دي او لویدیز له خپل مخالفت سره سره د ایران د اټومي هڅو مخه نشي نیولی. په بیت المقدس کې د سه‌شنبې په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وویل د ایران د اټومي پروګرام په اړه به د نړۍ له شپږو پیاوړو هیوادو سره نورې د ایران خبرې دوام ونه کړي. ایران نه اټومي وسله لري او نه به یې ترلاسه کړي. د امریکا متحده ایالاتونو دا خبره ښکاره کړې ده چې موږ نه یوازې دا چې د اسرائیل سره درېدلی یو، له ټولې نړیوالې ټولنې سره یو او څرګندوو چې موږ په دې برخه کې جدي یو. موږ د خبرو لپاره چمتو یو، خدا چمتواله داس نه دی چې اخر بنه لري او به انجام وبوي. له دې خبرو د نور حاصل لپاره استفاده نشي کېدای داس چې په دې ترس کې اټومي وسله تیار کړي. د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادو امریکا، بریتانیا، چین، روسیې، فرانسې او جرمني د استازو ترمنځ تیر اونۍ په قزاقستان کې د ایران د اټومي لانجې پر سر خبري پرته له کومې نتیجې پای ته ورسېده. د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره د ګډې خبرې غونډې پر مهال د اسرائیل صدر اعظم وویل د ایران اټومي پروګرام باید ودرول شي. زه فکر کوم چې په دې پوهیږو چې د نړۍ لپاره دا څه معنی لري چې تیری کوونکي هیوادونه اټومي وسلې ولري. ایران ته به اجازه ورنکړل شي چې داسې وکړي. دا اجازه به هم ورنکړل شي چې خپل اټومي پروګرام ته ادامه ورکړي. او موږ باید دا اجازه ورنکړو چې د ټولې نړۍ له مخالفت سره سره داسې هڅې وکړي. اسرائیل مخکې ایران ته خبرداري ورکړی وو که چیرته اټومي لانجه د خبرو او ډیپلوماسۍ له لارې هواره نشي، د دغه هیواد پر اټومي تاسیساتو به برید وکړي.
دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسي نه وای د نجونو خوانځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ دی. د پکتیکا د سرودې ولسوالۍ اوسیدونکو شکایت کوي چې په سیمه کې جوړ شوی محلي پولیس تربګنۍ پالي او دوی په زور دې ته اړ باسي چې په محلي پولیسو کې دنده ترسره کړي. د سرودې ولسوالۍ د مارزکو اوسیدونکو وایي ل ډېر وخت راهیسې د محلي پولیسو د ناوړه چلن له امله د کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. دوی وایي محلي پولیس کورونو ته تلاشۍ په نوم ورننوځي، خو دا په داسې حال کې ده چې د سیمې خلک او یو شمېر مقامات دلته وایي چې د دې څرګندونو هدف دا دی چې محلي پولیس ته دسیسه جوړ شي او هغوی بدنام کړی شي. دوی وایي چې دغه شکایت هغه اکثره هغه کسان کوي چې یا له وسلواله طالبانو سره اړیکه لري او یا له مجرمو ډلو سره په تماس کې دي. دوستانو د خبرونه په دوهمه برخه کې درته دوونیس پروګرامونه کور کلی او د ګوډي اچار لرو، خو له هغې مخکې له قسیم سولامل څخه د مهمو خبرونو لنډی زورو.
سپینه مانی وای ولسمشر باراک اوباما او د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی پرون په ټلیفون